السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې او بیا هم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې تاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. پنجشنبه ده د غویې سور شلمه د مې 9مه. په پیل کې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي چې په بیلابیل ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 15 څخه تر 45 میلی مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د افغان حاجیانو لومړۍ جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینې ښار ته روانه سوه. بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګره سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د افغان حاجیانو ونډه شاوخوا 30,000 ده. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه په لسګونو افغان پناه غوښتونکو رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. په هغو ویډیوي تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي په لسګونو افغان پناه غوښتونکو لیدل کیږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول سوي او وایي چې دوی باید رواندا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نه سي، ځکه د دوی په خبره رواندا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي. رواندا په پیل کې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي ومني. د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو تلویزیون سره د کار او همکاري منع کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللی دی. دغه بنسټ نن په اعلامیه کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون تازه پریکړه چې له مخې یې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري منع سوې د قانون خلاف عمل بللی دی. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون پرون چهارشنبه د دې رسنۍ په اړه دا پریکړه اعلان کړه. د کمیسیون په ویلامه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنې، د شخصي حریم پیاتیري، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي. په تیرو څه کم دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او ګڼې رسنۍ تړل سوي هم دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسلوالو تېره شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوڅ ځایي رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګنده وسلوالو پر یوه کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنجشنبه ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه سوي. یو این آر ډبلیو ای په خپله اکسپانه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه د رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه سوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1,000,000 کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د فلسطیني کډوالو دغه ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبه ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. د هنګری پلازمینه بوداپست کې نن په پوځي مراسمو سره د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ تود هرکلی وسو. د چین ولسمشر وروسته د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وکتل. هنګری اروپا ته د شي جنګ پینګ د سفر دریم ټاپال دی. هغه تر دې مخکې فرانسې او سربیا ته تللی و. د هنګری حکومت د ښاغلي شي او اوربان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې تر لاسو د زیاتو دوه اړخیزو موافقو د لاسلیک خبر ورکړی دی. هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونې په راپورونو کې اورئ د کډوالۍ نړیوال سازمان وی افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی.
هیڅ د کارم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون نه فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړي دي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو خو هومره کسان هم د کار پیدا کولو په نیت ځورولي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته کچالان هم په پور یا لس خلطې یا پنځلس خلطې راوړو تر مازدیګره سړک بغل ته ورته کرار ناست یو.
په پاکستان کې د لسګونو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول شوی دی. میدان وردګ کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
فصلونه حاصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاسو ګل نه کړی و، ټول دا ټوله بینې وړه او اوس هم ورخ روان ده.
د چین ولسمشر د اروپا د سفر په لړ کې نن د هنګري له چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2004 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان پر راپور کې چې تازه خبر کړي ویلي، دا اټکل له مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 13 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبه ازادي راډیو ته وویل،
دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې، اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزورېږو، وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی، هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون نه فارغه یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړي دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویې ویل،
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلخوا موسسې دي زموږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زموږ تپوس بیخي نه کوي او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، اشناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوی چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان درې په څلورمه برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20 زرو ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به له 900 زره زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغېز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د IOM د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیاتې نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو تر څنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وایي مجبور دي چې له سهاره تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بے وزلی، بیکاری، اقتصادی ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راایستلې دي. دوی وایي اړ شوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له شپېتو کالونو پورته دي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی یو شپېته کلن محمد نسیم چې په پخه معلول او د خپل شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زده کوڅې په یو کونج کې درېګم، درې څلور درجن کتابچی رانیسم او بیا یې پلورم، پنځوس افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلې کتابچی ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه شپېته کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ اته سره غړي ورتر غاړې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
درې کاله درې نیم کاله چې زموږ ماشونه ټول پاتې دي، فقط موږ د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته عدلاسي کراچۍ او کچالان هم په پور یا لس خلطی یا پنځلس خلطی راوړو. تر مازدیګر سړک بغل کورته کرار ناست کیو. هغه هم نو یا الله یا نصیب کله سل روپۍ کله پنځوس روپۍ کله شپېته روپۍ. ما خپل خپل ژوند لګیا یو سره چې یو مړۍ ډوډۍ وچه ډوډۍ خپل بچیانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتیا کلن خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نفره پامیر لرم، اتیا کلن سړی یم. تیاړي کوم، کله جاړي پیدا سي کله نسي. ولاته نه پکې دا هیل ته حیران پاتې یم. مریضي خو هیڅ کې ده.
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسیږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکار دي. دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي او ډیری کورنۍ شکایت لري چې بې وزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وې. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د بې وزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي و چې دا ښیي د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه زیات یې له بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستانی رسنیو ادعا کړې چې 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته وښتي و نیول سوي. ویل سوي په دې نیول سو افغانانو کې څلوېښت مېرمنې او شل ماشومان هم شامل دي چې غوښتلې ایران ته ولاړ سي. دا هم تفصیل.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي و د مې په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلی چې په نیول شویو کسانو کې څلوېښت مېرمنې او شل ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لوري د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتون ورو پاکستانی ورسپانو هم خبر کړی خو د پاکستان حکومت کوم ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړ د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې دا کوي یو نیمه میاشت وړاندې له ملګري سره نیول شوی و وایي
دا د کډوالو ستونزه ده چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي. موږ یې د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا یې غوښتل رپورټ مې کړي، خو کله یې چې له موږ څخه 15 زره کلدارې واخیستې موږ یې خوشي کړو.
یو بل افغان کډوال سراج حمیدا کوي سره لدی چې د کډوالۍ ټوکنې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا 4 میاشتې د کراچۍ په زندان کې و. په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و.
ناروغان زیات وو، ډیری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولداک له لارې راغلي و په زندانونو کې و. هغه سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست. 4 میاشتې او 10 ورځې په زندان کې وم، بیا په ضمانت ووتم.
حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستان نه کړي، چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري وایي چې له پاکستانه 68% راستانه سوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له ځورونې سره مخامخ سوي دي. یو ان ایچ سی آر د پنځمه په ورځ د 2023 کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمیشنری د پنجشنبه په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې را په دې خوا، 68% راستنه شوي یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د پی او آر کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یونیسیار په راپور کې چې د خوندیتاب د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو 3 میاشتو کې نږدې 18,500 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یونیسیار په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی، ازادي راډیو ته وویل.
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15,000 کلدارې چې ورسره وې هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت ده بین مردم بسیار زیاد شده. دزادوزی هست، ناامنی هست.
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي، پیسې ونه لري، په زور د شړی او پیسې ورکړي، بیا پاتې شه. خلک لړی رستونز سره مخ دي.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې ورستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانه او شیانه ای که داشتیم در افغانستان او را قبلا سودا کردیم.
هغه کور مو چې بخوا در دود له ټولو وسایلو سره مخالص کړه او پیسې مو ورته پښه خو 2 میاشتې کې په پاکستان کې مصرف کړی. خو چې بیرته کابل ته راغلی و نه سر پناه لرو نه خواړه نه کالي، هیڅ هم نشته او کار هم نه پیدا کی.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو، په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې
د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی و. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې له چین سره یې نږدې سوداګریزې اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخته د هنګری پلازمینې بوداپست ته ورسید. وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې شی جن پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړې. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 350 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې ژې جل کړي چې تر ډېره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تېرو 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکینګ د نفوس د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. چین په تېره یوه لسیزه کې په سربیا کې د مسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې 6 میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونې تحریم کړي. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د وسیلې په توګه کار اخلي. عابدس بوجمی او نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو او ټلویزیون خبرونې تحریم کړې. یاد کمیسون د چاشن می په ورځ په وغونډه کې چې په دې اړه جوړ شوی و د دې خبري رسنۍ سره چې له افغانستان به هر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوی. په دې اړه د افغانستان د خبريالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسون غړي حفیظ الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل
تحریم شدنې د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ ته کده شکایت په برخه کې وویو. بل شک دا چې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبريالانو شکایت کړي چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه د نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل رادیو او تلویزیون توکمیز تعصب ته لمن ووهي.
خود افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعا او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یو وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است خدمت
در رسانه و در سرغړاونو د کمیسیون فعالیت او کړنې خای چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي. در رسانه و در سرغړاونو کمیسیون که غواړي چې کړنې د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري خدای چې در رسانه و د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونې په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو.
په میدان وردګ کې ورستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچان وایي چې ګڼ څاروي مړه شوي او دوی نه پوهیږي چې خپل نفقت څنګه برابر کړي. بزګران هم وایي چې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن شوي دي.
د میدان وردګو ولایت په چاک د مرداد بهسودو جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بیساري توګه واوره سوي چې ځایي کوچان او بزګران ته په زیاته پیمانه زیانونه اړولې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادی واوري له امله د څاروي څړځایونه له منځه وړل شوي او د دې یو شمیر څاروي د لوږې او د غراز د یخ له امله مړ شوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته شوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاروي لپاره خواړه خلاص شوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په دوی بجه باندې واوره وسوه په موږ باندې ډیر تکلیف راغوی. کوچنیان ټول یخ اخیستي وو. کمبل او خیمو ته ډیر ضرورت لرو. استرې میاستې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو سل موږ سره د کومک وکړي. ډېر هر شي ته ولا اړتیا لرو. موږ دا وایي چې موږ سره لږ کومک وشي استرې میاستې کومک راسره وشي. مګر ډېر هر شي ته مجبورت لرو. ولکه یا د کېدۍ کار کې یي ولکه یا مشنه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د غولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واوره خو ډېره وسوله خو په ځکه نه معلومېږي دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته. باغونه او شاید ټول ګل راته توی کوي. ډېر په زیان تمامېږي.
کې داسې د واورې پرون رسېده شروع کړي د ورخ روان ده. فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاسو ګل نه کړي و ټول دا ټول لبای نه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګو ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې بیړنۍ ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره یې مرستې هم کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والي کریم معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شوو کوچانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړی وایي یا د مرستې په چاک جغتو سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړې.
کوم ورښتونه واورې وسولې په میدان وردګو ولایت کې دي کې تخمینا داسې 250 کور زیانمن شوي. بالخصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه. په خپل وخت باندې موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وچ لرګي دا مو ټول رسول. بعضو کورنوي سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه ښیي چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په غزنی لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستی واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده.
ستاسو لا پیغامونو
موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی. نه یو پل جوړ شوی ده. یعنې طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ شوی ده. نه یو مکتب جوړ شوی ده. نه تر اوسه پورې یوه موسسه کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي. خلکو ته نه رسېږي. یعنې کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي. خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی.
زه علاده د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالۍ کې خو د شولو د کرنې وخت دی خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي او نرخنامې نسته. دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول چې نور هر څه کنټرول دي انشاءالله.
زری از لاره ته بیم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. پروان ولایت کې د کومه مایوبین چې دی معلولین نو دوی تماشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوی دوه کس مایوبین لرو چې په خې په جګړو کې د لاس ورکړی دی لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوی، یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کیدل.
ستاسو پیغام